وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشه د سعودي عربستان یو چکپورې پلاوی به د اپریل په 15مه او 16مه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس له لارې له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمي اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1.2 نمرو په لرلو سره په 1.15 مقام کې ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مبختور ز سید شنوار مو د دې ونی ومه ورسته هر کله کو نن خبرې کی چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک انوتک واز ویل چې 1100 مایل پر ساعت پرواز به وکول شي. نړۍ کې د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لمړی خو د درنې تندر نیونه پیښه هم خبرې کی تر هر څه لومړی بیا ورزو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅ شوې ښکاري.
ګوري چې کفار مو خطا نه کی د مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو
اسلام یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از پاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوال و جلال منزونه دار ترڅنګ سپیدار ماڼۍ کندهار ایګه د حامد کرزی کور او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلې. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک نه دي شکنجه کړي بلکې 1400 شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي مندیانی دی. دو دوی دو پارا مونگ پزندان که دی تعلیم تربیه بخش و مکتب و مدرسه و دی حرفویز دکلی ترتیب و تبرابر کردی.
او پا پاکستان که لدریو میاشتو رئیسی دی زر تن افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو سیهی خدمات بند کردی. او پاکستان هم گواه کرده چی دی اپریل 15مه دی افغانانو دی شرلو نوی لڑی پیلی.
سوالونه او سوچونه د ستروس په داسې بجن دا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوال مجا و یو غټ وسیله چې هغه ملګرو ملتونه او یو مسیار او خیریه ادارې هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسيونو زیاتره اختریس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. له طالبانو زهیم ولایت الله اخون په خپل پلګانو غکړي څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د دې په استلا د امارات د ساتل لپاره قرباني او چمتو وسی هغه ټینګار کړی دی چې دښمنی غافل نه دی او تر منځ یې تبلیغات او تفرقه اچي ملایبت الله ندی ویلی چې څوک یې پر ضد لګیا دی خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بی له ډرونه به یې دا ځل ناکام کړي
ګوري ملک دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه راسره وکړه او ډېرې شهیدان کړو ډېرې زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ یې ظلم کړی دی موږ به محکمه کولی موږ به اعدامولی موږ به وژلی دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هېڅ کې موږ ملامت نه وو ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو ګوري افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ د خاصه خو معاف یاست د دې باده به تاسو موږ پیغور لهم نه خدا
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ترورزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې وي او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور زه سید چنوار یم د دې اونۍ اوومې ورځ هرکلی کوم من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غک چټک الوتکه واز مویل چې 1500 مایل پر ساعت پرواز به وکول شي نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوي ښکاري
ګوري چې دا کفار مو خطا نه کړي دا مفسدین مو خطا نه کړي ورته بیدار اوسئ چل درته کوي ناکامه کوي مو بې له ډرونو به مو ناکامه کړي اسلام به درته یوسي نظام به درته یوسي
آل جنبشیا یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیرم
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد
یه وقت خود طالبان و سیاستوال و جلال منزونه در هر تر چنگ سپیدار مانه که در هر ایدگاه در حمید کرزی که را و در حکمتیار کرد که بیلا بیل و امامتون و سیاسون و جلا جلا اختر لمنزله د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوی زده کړې ترتیب ته برابر کړې
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي
سوالونه او سوچونه دي چې اوس په داسې مرجه یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یو غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه و یا نوتسیار و او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سن وشي تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر اسیاسیونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملای وت الله اخون په خپلو پلویانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او تر منځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملایبت الله ندی ویلی چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نشي بی له ډرونه به یې دا ځل ناکام کړي.
ګوري ملک دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه راسره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ یې ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به یادامولی، موږ به وژلی، دا راته جوړه وکړه. نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خاصه خو معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور لهم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دنن افغانستان کې وي، او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز هم جنبش هم رقم مثل که بس چیو پیس آل میشه فکر آلم تاسیسی جنبش از این کده هم خوبتر مردم ملت خواتا را باسیت میکنه. اتر فکر را کنه کسی این چی داره؟ اینجا سیست یک آجا شما سیار من کمانتان از سیگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو ان له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شلونکو لخوا خپل ځایم ته اشاره بلل شوې ویلي، د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي، بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولسه ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندان که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است، بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی، یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کنه، در آن واحد هم راشیده میدانست. و همین دعوه خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن، اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل داره.
پختریز پیغامونه که در پخوانه ولسمشتران و حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر ډیره نرم و تقریبا مخاطبین ولسونه. د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه، د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې مېشت سیاسي لوري بېلو بېلو ځایونو کې سره راټول شوي. د طالبانو تر واک لاندې ارته د دوی د کابل میشتي کابینې غړي ورکړل شوي و. خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او ځایمې خو د حزب اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند په لګام ورټول شوي. دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل ځایم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي همکاري شوه خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1470 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي خو ټینګار یې کړی دی چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلخ د جمهوریت پر مهال چې د اخترییزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواده 2000 واړه مجرمین خوشې کېدل. دا د طالبانو ویلي چې د خپل ځایم د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1460 بندیان خوشې کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1460 بندیانو له ډلې 328 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي په افغانستان په زندانونو کې به هیڅ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکر دی غسره چې څوک ذهني تکلیف ورکی روحي سکنجه ورکی.
که څامل څو کلن رئیس د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجه او زبرغدي تورونه دي. خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې او مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابت نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړی وي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 40 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او وروسته لاغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللي او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللي او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شو له هغې څخه وروسته باید افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت ته غوښتي داسې اقدامات دي نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی او چې د طالبانو لخوا کاریدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوې دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
د مهال افغانستان کې ګڼ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهر د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت نا وخت نیول کیږي. او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللې تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړ چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ز ګولام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او په دې هیواد کې د یو نما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په دسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په دیالس موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د ایس ای سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4% زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تیر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تیر 2023 کال کې په پاکستان کې 26,000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 4,000 او 300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
چې تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و او خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجل پریکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلي. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بی اسناد کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بی اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینی خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبر کړی دی. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بی اسناد کډوال په دغه هیواد کې کار وکړي نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخواګانو خلکو د خپلو اخترېزو لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړي دي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلت د خلکو د لمانځه مراسمو چې اخترې د پرلت په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلت چې شپږ میاشتې وشوې له پاکستانه غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلت معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او رېړې چلولي او شمېر یې د دوی په وینا 24,000 ناوړي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو دا ځل یې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا 2 میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصا ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي و 60,000 کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هیوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېری هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په اهمیت کې تېره شوه. د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وايي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارني کچه 2.3 میلیونه ټنه به خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.5% نور هم لوړه او 2.3 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړ شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6,000 چنده ډېر وزن ولري. خو که همدا ضایع شوي وسایل په 40 ټنیزو لاریو کې بار کړی شي 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډکې شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کاسوف د ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه. مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځ اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي. خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ لغت 100 چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې. خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو 2 میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر 1000 فوټه لوړ د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ. خو راتلونکو 2 میاشتو پورې به شاوخوا 15,500 کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد د سوپر سونیک ټوپولوتو 144 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. XB-1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده. تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره 2 حساسې کمرې لري. خو 100% هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مو بختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سید شنواری سره اومه ورځ مه هېروئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00420221 24115. شمیره بیا وایم 00 سلور 2 0 2 2 1 1 2 سلور 1 1 15.